daha aslan ki hem dert rezvemi bera ve hem tasir be sistema sebe insan dara ve baiz xab meşe ki istimal dam dara zi sebep ihtiyat meşe ki ya bername muad muhadir yat meşe ki mesela vakti ki ma bakhurdan yek tablet mesela ki hem serdedi ma xub meşe bad az ma istifade dam dara zi mekunim.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو کو یوه نړیواله مرستندوی مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایران د هرات د اسلام قلعه بندر لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرائیل او ایران جګړه ده د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیواله مؤسسې اداري اړیکو د برخی رئیس مارک کالدر پرون اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلی ډیری خلک د خوړو سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنیږي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي تر اوسه دا څرګند نه ده چې د تیرو نه ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي د ورلد ویژن نړیوالې مرستندوی مؤسسې په وینا د کال له پیله تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران په زور ایستل شوي دي او اسرائیلو د قوم په خار کې د یو لوړپوړي چارواکي د وژلو خبر ورکړی دی د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلی دی چې د نن سهار په برید کې چې د قوم په خار کې شوی دی سعید ایزدی چې د قدس د ډلې د فلسطین د برخې مشر او همدارنګ د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتي واحدونو قماندان دی په نخه او وژل شوی دی اسرائیل کاتس ویلی دی چې د حماس ډله چې د 2023 کال د اوومې حملې مسؤوله ده د یو پلانونکی همدا سید ایزدی و د سپاه پاسداران ډلې تر اوسه پورې په دې ارتباط څه نه دي ویلي خو ایراني رسنیو دوه وژل شوی کس په قوم کې یو 14 کلن ځوان چې احسان قاسمی نومیږي یاد کړی دی د اسرائیل او ایران ترمنځ بریدونه لا هم روان دي او دواړو خواو ته د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي ډېره مرګ ژوبله په ایران کې خلکو ته اوښتې ده د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبرې روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنې شته اتاولا عمری رویټرز آژانس د جمعې پورس په سنت پیټرسبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې تر څنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردېږي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به اغېز وکړي عمری زیاته کړې له روسیې څخه غنم غواړو د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سنت پیټرسبورګ ته لاړ د نړیوال کانفرنس کې چنن پایتر سیګی د نړۍ د شاوخوا یو سل څلوېخت یو واد واستاجو برخه اخیستو او د اوکرين پر سایلی خار او دې سباندې د روسیې د بی پلوټ الوتکو د بریډ لعمل الکتر لګي یو تن وجل شوی او ديار لسنور د ژغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی د اوکرين هوایي ځواکونه وایي روسیې په شپږاتیا درون الوتکو باندې د جمعې پر اس پرودې خار بریډ وکړ چې له ډلې او یا الوتکې د اوکرين د فایس سیستم شان کړی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د روسیې ورستوي بریډونو ته د وحشي امدي تاکتیکونو نوم ورکړ غلی زيلنسکي یو ورځ وروسته تر دې د خبري وکړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا وکړه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل ومومي او د اوکراین د ولسمشر سره وغږیږي په دې ترڅ کې د روسیې دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لږ تر لږه د اوکراین یو شپېته بې پیلوټ الوتکې چې د موسکو په شمول د روسیې لور ته استول شوې وې له منځه وړې دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زره کوونکو ستړي مسي خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو لاسته ولسم ټولګي وای شلم لوسته. نن ورځ راځو د شمزي لرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شمزي لرونکي حیوانات د عالیو حیواناتو څخه هم چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیسټمونه چې دي هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیسټم، د هډوکو سیسټم، د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بې شمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راسو په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټوله چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د 145 صفې څخه تر 145 صفې پورې دوام وکړي. راځو موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامز څخه معلومېږي، یعنې د ملا تیر لري. او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودې په حالت کې دی. او په څو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي د دوی سره د ودې اندازه ورته چیکي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده و د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزي لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنې د هر یو سکلیټ چې دی یو د بل څخه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغکې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي، چې دغه عمومي دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي پکښې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټوله شمزي لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږد ملا دغه وسطنی یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي، چې د هغه په واسطه دوی څه کوي، حرکتونه کوي، مثال ټوپ وهي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټول جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دغه کم د سر برخه چې ده هغه له نازکو هډوکو څخه جوړه شوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزي لګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده. او د سینې په مخکینۍ برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم وجود لري، چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي، چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې، د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې وینو یا هم په پیشي کې وینو، موږ به مختلف جوړښتونه تر سترګو سي، یعنې تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دي دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې هغه د چنګښ څخه فرق کوي، د دوی حرکات ته، د دوی کوم فعالیتونه ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دا کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت سره ترتیب کړي دي چې مختلف نسجونه لمخې دوی جوړ شوي، چې د دوی دا کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمله بیا د دې چې رامنځته کیږي حرکت رامنځته کیږي. اغړي چې دي عموما د حرکت له نظره که چیرې موږ ورته وګورو په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنې دوی بې له زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په دې لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلات او بل یې هم سکلیټي عضلات، یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوه درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوي دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته، لکه څنګه چې مو وویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلاتو څخه، د زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کوم سکلیټ چې دی عضلات پرې راتاو شوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د سکلی غړي یا عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز. وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیوانات کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي پکښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دی چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دی واښه خوړونکي وه، او ځینې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي، هغه خوله ده چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دی چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې دی په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومې دی، مرې ده، مرې ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم شوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یو یې د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دي هلته د کوچنۍ کولمو د لومړي برخې سره چې کوي د کوچنۍ کولمو داخل ته لېږدوي، چې دا چې دي د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي. همدارنګه د کچیر موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو، دوی چې دي کوم تشې بولې فاضله توکي چې دي او جنسي حجرې چې دي هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي، یعنی د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دوی خارجې کوي، دفع کوي. که چیرې د چنګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو، هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي، لکه خوله ده، حلقوم دی، مرې ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چنګش خوله موږ په نظر کې ونیسو، په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي، خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینی ژامه چې د هغه خپله غاښونه نه لري، او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي، هغه د میری ځي، کله چې میری نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی، چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځانچیر رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنی برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي، نه هضم شوي مواد چې دي، هغه حالت چې کې ذخیره کېږي او له کلوواکا څخه اطراح کېږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمي جهاز په نظر کې ونیسو، نو دوی کم خوراک چې دی هغه فرق کوي، په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي، چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تېره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه پریچکی ټوټکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته مری راځي، او د مری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججور باندې بدلیږي، چې په ججور کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پستې کیږي، نرمه کیږي تر څو د هضم وړ وګرځيږي، او د ججور وروسته چې دی لومړی معده راځي، او بیا وروسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججور چې دی په هغه الوتونکو کې چې غوښه خوړونکي دي، دغه جوړښتونه پکې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیرو که حیوانات کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کم واشه خوړونکو د واشه خوړونکو ده د دوی دوه د خپل په منځ کې فرق لري. د واشه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ په ایجو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه واپس اوش دی چې بي دي څلور برخې میده لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دې کې هغه لومړی میده ته ځي، چې په هغه کې دوی کار کوي بیرته د میده څخه خپلې ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي، کله چې هغه خپل ټوټه سي ش پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د میده، چې په هغه میده کې به چی کیږي هضم صورت نیسي. او دغه کوم کسان چې غوښه خوړونکي دي، د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې دغه په واسطه کولی سي خواړه چوت کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات د حیواناتو ده د زهایتین د ټول دی د بس څخه فرق کوي. دا زه د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته، د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه شریانونه وریدونه شامل دي، چې د حیوانات په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کم وریدونه چې دي هغه ناپاک وینه یې نه چې تصفیه شوی ونه اوسه د کاربن ډای اکساید څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاکه سوي وینه چې تصفیه سوي اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي، چې په هغه کې یو ماهی دی، چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاکه وینه هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي لېږدول کېږي. او په چنګوشو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسی پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راس د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونو راټولېږي او وینه بطن ته ځي او هلته مخلوط کیږي، یعنی دوی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تیلرونکو حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دغه شریانونه چې دی پاک وینه او وریدونه ناپاک وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي. دا زموږ اساسي د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه هاضمي جهاز واضح کړي، دویم پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی، او اخرنی پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ساس ټول ته توجه ښه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او صحت مند بیست. شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم او تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټول وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسي، لکه هغه تغذیه د اطراح د تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه مجاو تاسی تر دیر حدا پوری ازدکا اوز مجاو ساسی نانانی موضوع ده یو سلو اتلسی می صفحه سخه تر یو سلو دروشتی می صفحه پوری دوام کمی. لومړی رازو ده ریشه سیستم ده. ده ریشه سیستم ده نباتاتو ده بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کېږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده. ریښه چې د خپل ډېر ډولونه لري، د مثال په ډول اولنۍ ریښه ده چې دا چې دي د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریښه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنۍ ریښې وروسته ثانوي ریښه ده، دا چې دی د اصلي ریښې څخه تولیدیږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریښې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دی. ریښه چې دی له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکی جذبوي. همدارنګه د موادو د مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه چې کېږي لېږدول کېږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریښه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنی په ځینو نباتاتو کې ریښه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بیلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسي. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیال تعاملات، یعنی ریښه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نور موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دي د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریښه مهم رول لوبوي، یعنی ریښه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې د خپل یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی چې کوي ساتي. ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده، چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چکیږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چکی جست کړلای شي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوی ده، دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري، چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپیریال پورې عموما اړه لري، خو یعنې کوم چاپیریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایي د ریښې سات چې د دوی اساسي دنده چې ده د ریښې د حجراتو او د خاورې د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د چشي کې د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي، یعنی د ریښه چې کله په خاورې کې شخ کړل کېږي دغه برخه چې ده د چشي لاغس کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره چشي کې لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دنده په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره چې کوي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي، چې د ریښې اوږدوالی په دې باندې چې کېږي زیاتېږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې چې کېږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي، چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کم ریښې داخلي جوړښت دی، په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمیرل کېږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کېږي لیدل کېږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپي چې دی د سربیرني او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي، چې دا چې دی د کورټکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خنډ جوړوي. همدارنګه د واسکولر بنډل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده، په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري، چې زایلم چې دی هغه د اوبو او معدني موادو د ریښې په واسطه چې کېږي جذبېږي او د نباتو نورو برخو ته لېږدول کېږي. همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې وي هغه رااخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته یې چې کوي فلویم رسوي، چې دغه فلویم دغه انتقالي انسات چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه، چې یو یې ویایوي نباتات وه، یو یې غیر ویایوي یا انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري، چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي. مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري، تر څو کم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریښه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دوی مختلف جوړښتونه لري، چې عمومي یې موږ په درو برخو ویشو، چې نیغې ریښې دي یا هم ټاپ روټس دي، چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومېږي په دې کې کوم فرعي ریښې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریښه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومېږي. او دوی چې دي دغه ریښې چې دي کولی سي د ځمکې لاندنۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشي مې یا دوه پلی نباتات معمولا دغه رقم ریښه لري. ورپسې خپرې ریښې دي چې فیبرس روټس دي، چې عموما د دې کم ریښې چې په دې کې د اصلي ریښې او فرعي ریښې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریښې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پورې ځان رسولی دي. او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمئي یا یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي، او دوی عموما په دوه ډوله دي. یو یې چې دي نېغې ریښې لري، او بل یې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښه چې بي دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریښې فشار ته. ریښه چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریښې حجرې د اوبو د جذب او لېږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریښې د وسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي، او د نبات په ساقه کې اوبه پورته چې کوي لېږدوي. د ریښې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنې ریښه چې ده د اوسموسس د پروسې له لارې خاورې څخه اوبه جذبوي. په خاورې کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني مواد انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاورې څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چیکي راټولوي، وروسته دغه د اوبو د داخلېدو سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت په ریښه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بدل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لېشت پیلوي، او په ځانګړې توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسو وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لېږ لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه چیږي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسو به ډېری وخت پل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې د اوبو منرالونو لېږد، د اوبو لېږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسو په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دوی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسو وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سرسره ترسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجراتو ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجراتو ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې ویښتان چې دي، یا ریښې ته ورته ویښتان ته ورته کوم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د کې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویښته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو ته کیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لېږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسیږي. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تاروخ څخه مطلب چې دي، ساتونکي حجرې چې دي دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنی پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه باس کوي، او دا نباتات په پانو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي، او دا برخه چې د خپل پزان کې کلوروفیل لرونکې ده، همدارنګه حجروي دیوال لري، او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده، او د تعرق او د غازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایي چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې لمک سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین ځي.
بله، دخل منځ ځي. اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر په هولندي کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي دی په مخ کې کېږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دته ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چی غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی شي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یو تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی او ګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک دا هغه ده مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغه ته د کورنۍ مشرانو ته فکرول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري
دی او بل د دارک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل دارک کی او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي کچېره کوم جنجال د دوه پمنځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیات صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني
او کچېره دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو پوشه چې جامعه سالمه ده که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده اېده منفی اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي هغه به همیشه جنگ که هغه به همیشه بقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفره شخص وسی
خپل وخت تر ډیره جای لیدل کی هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښيږي دلته دغه کاس سره څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي د مشاورین دي مشاورین ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله شي چې زده کړی او په دې بحثو کې ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي که چیرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول ډیر سخت ده
bale په دغه مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کاس متوجی کی چې کړه وړه دي سم نه دي ټوله کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړای
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه ده چې شوی د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوه په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام را وړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته او سره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانه برته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نن یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم د سیو فارمول کې غټ شوی چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تاریخواله د دوه د مور او د پلار ترمنځ وو سي نو هغه ځکه چې د راضي ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی به تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده
معمولا د غزي جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې ابتدا نه کورنۍ مثبت ووسی جارو جنجال پکې ونه ووسی مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضروري دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتی وایي په نامزاتی کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډیر یو لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپل نامزاتی دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوته وضعیت معلوم شو چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوای شي چې هغه فسخه کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره ده چې دوکومنټس کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخواله منځ ته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډیر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه ده کړی او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د اساسي بشري حق دی دا چې دوی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکه په سر. نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازم دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنی چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بین ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دانه ده چې د سړي سر خوندي وسی، امنیت داده چې سړي ذهن هم خوندي وسی، امنیت داده چې د سړي خوب هم صحیح وسی، امنیت داده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق ده ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او له مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل اهداف نشي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته ای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول څه خلک چې دي دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دوته د جامعه نه زده کوي، نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسي شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیره اړینه ده، او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلی بیکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډیر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه یې لیدلی او نه یې پیژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلی لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډیر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک دی کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه کچیرته ما الک ولیده او خوښ می شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولیده او خوښ می نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د اغوی کور آباده او غلغاړو، نو لازمه ده چې د اغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، کچیرته دو نظر ووسی، د آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لار را پیدا کوي. او که چېرته دوی نظر نه وسی، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی، مور انتخاب کړی وسی، نو طبعا چې دوی په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، دی وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي، دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه دي چې دي، هغه د هغوی جایگزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلای چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې ترغه ژوندی، نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي، که مور پلار د بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو تا باندې ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېره په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته، چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي، په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې یو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنه د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تله تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکار وي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري. ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د همدوی اولادونه به یې ولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، حداقل د دوی په فکر کې دي واوسي، د دوی لپاره د ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، له تاسو مننه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکي وارث خپلواک. درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله مال او ملګری.
I'm sorry. قربان وایا نیا قربان Yamaravanu aya Yamaravanu aya Yamaravanu aya